است در یک ساعت دیگر رضوان مراد با شماست. مراد صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه ستار فروخ سات اتو ته رسیدلې ده دوستانو په دې یو ساعت خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د کابل جبل سراج پر سرک باندې د نن ورځې د خونړې ترافیکی پیښې وروسته حال درکول کیږي چې دغلته ګڼ شمېر کسان مړه او ټپیان شوي دي. د ازادي راډیو خبریال په سیمه کې دی او د افغانستان او د نړۍ له خبرونو وروسته به تاسو ته دقیق معلومات در کړو چې څه پیښه شوې ده او تلفات یې څومره دي. دغه ورځ د هم اورې چې د ملګرو ملتونو خاص استازی په کابل کې وایي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له چارو باید ملاتړ وشي. خو په سر کې صفی الله ستانزي ته خوږ کیسو چې د نړۍ او افغانستان خبرونه لري.
سلام ده خبرونو سره ټکی ده ملګرو ملتونو خاص استازي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د ملاتړ غوښتنه وکړه. د کابل جبل سراج په لوی لار کې د وی ټرافیکي پیښې له امله یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې. او پاکستانی طالبان وایي چې له حکومت سره د سولې د خبرو دوام غواړي خو اورمند به نه اوږد نه کړي. سرګې همکارانی خبرونه د ملګرو ملتونو خاص استازي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د ملاتړ غوښتنه وکړه. یانکوویچ پرون د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له مشر سره د افغانستان د انتخاباتو او بشري حقوقو په اړه خبرې وکړې. دوی د تېر انتخاباتو په لړ کې د درغلیو د شفافیت څېړنې او د جعلي رایو د باطلولو د ضرورت یادونه هم وکړه. یانکوویچ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې باید د انتخاباتو پروسه اجرا شي څو د خلکو حقيقي رایه وشمیرل شي. د بلې خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له ټولو ولایتونو څخه د انتخاباتو د نتیجو پاڼې دوی ته ورسېدلې او تر کار لاندې دي. د دې کمیسیون وایاند نور محمد نور ازادي راډیو ته ویل چې د نتیجو دغه پاڼې په ولایتونو کې د رایه شمیرنې لمخې ډکې شوې او یو یو کاپي څارونکو ته هم ورکول شوې. د نور جزئیات پر روانه خبرونه کې اوریدل شي. د کابل جبل سراج په لوی لار کې د یوې ټرافیکي پیښې له امله یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې. د پروان امنیه قومندان خلیل الله زیایی ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې چې د یو مسافر وړونکي 303 ډوله بس او یو بار وړونکي موټر د ټکر له امله شوي ځینې کسان مړه او ټپیان شوي خو دقیق شمېر دوی ته نه دی معلوم. دا پیښه نن سهار په 2 بجو شوي او علت هم د موټر چلوونکي بې احتیاطي په ګوته شوي. او د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د هیواد په ګمرکي اوایدو کې کموالی راغلی دی. د مالی وزارت لوی خبر پاڼې سره سم د روان مالی کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تیر کال د ورته مودې په پرتله 3.3% ګمرکي اواید لږ شوې دي. د دې وزارت په وینا په دې موده کې 10.6 میلیارد افغانۍ اواید له ګمرکونو څخه ټول شوې دي. د افغانستان د دولت د ټولو اوایدو څخه څه کم نیمایي له ګمرکونو ترلاسه کیږي. د مالی وزارت چارواکي د ګمرکي اوایدو د کمیدو دلیل له سوداګرۍ سره تړلې بولي او وایي هر څومره چې واردات او صادرات ډیر وي په هماغه اندازه ګمرکي اواید هم ډیریږي. په همدې حال کې آسیایي پراختیایي بانک پرون په خپل کلنی راپور کې ویل چې بې باورۍ د افغانستان اقتصادي وده 3.3% ته راټیټه کړې ده. لاندې د میورسته د سیمې او نړۍ خبرونه مه هېروي. به هم خرغلی پاکستانی طالبان وایي چې له حکومت سره د سولې د خبرو دوام غواړي خو اوربند به اوږد نه کړي. د پاکستان طالبانو تحریک پرون ویل حکومت د دوی غوښتنو ته سم ځواب نه دی ویلی او دوی له همدې کبله غواړي چې له حکومت سره څلوېښت ورځنی اوربند وغځوي. طالبانو په خپله اعلامیه کې په عین حال کې ویلي تیار دي چې په پوره صداقت او جدیت خبرو ته دوام ورکړي. طالبانو دغه راز ویلي که حکومت د دوی غوښتنو ته واضح ځواب ونه وایي وایي دوی به جدي ګامونه واخلي. په دې اړه راپور لرو. د مصر یوې محکمې د اخوان المسلمین شاوخوا 130 ملاتړ کوونکي په هغو خونړیو تاوتریخوالو کې د لاس لرلو په تور په 3 کاله بند محکوم کړل چې په پای کې پوز ولسمشر محمد مرسي له واک لري کړ. د تیر کال د اکتوبر په اعتراضونو کې چې د محمد مرسي د اخوان المسلمین ګوند پلویان له امنیتي ځواکونو سره ښکېل شول شاوخوا 50 تنه په مصر کې وژل شول. دا د مرسي د اخوان المسلمین ملاتړو ته وروستۍ سزا ده چې محکمه یې ورکوي. په مارچ میاشت کې د مرسي 599 پلویان د اګست میاشتې په تشدد کې د لاس لرلو په تور په اعدام محکوم شوي وو. د تیر کال د جولای له میاشتې راهیسې چې پوځ د مرسي حکومت پرځولی په سلګونو تنه په شخړو کې وژل شوي او په زرګونه بندیان شوي هم دي. د جنوبی کوریا د ویډیو بشوي کشته یوه د سپرلیو د منډلو او ژغورلو چاره د دوهمی ورځې لپاره دوام لري. راپور نوې پکشته کې 350 چې اکثره یې زده کوونکي وو سپارول او تر دې دمه 109 تنه ژغورل شوي او د 9 تنو مړینه تایید شوې ده. چارواکي وایي تر اوسه پورې د پرونی پیښې د سبب په اړه معلومات نه لري، خو یو شمېر ژغورل شوي ویلي چې د کشتۍ له ډوبېدو د مخې یو لوړ غږ اورېدلی و. په اروپا کې د امنیت او همکارۍ د مؤسسې لپاره د ازادو رسنیو استازي وایي په یوکراین کې د راپور ورکولو لپاره شرایط خطرناک پړاو ته رسیدلي. دنیا میتاویچ دا خبره خارکوف، اودیسا او کیف ته له درې ورځني سفر وروسته پرون وکړه. دې هلته د دغو سیمو له ژورنالیستانو او دغه راز د دونیتسک، میکولایف او کریمیا له خبریالانو سره هم ولیدل. میناویچ وویل د یوکراین په کړکۍ چونو کې چې پر خبریالانو هم فزیکي او هم رواني بریدونه کیږي. میرمن میانوویچ وویل چې په کړکۍ چونو سیمو کې خبریالان نه یوازې وهل کیږي او نیول کیږي، بلکې د خبریالۍ وسایل هم ماتیږي او هر ورځ خبرداری ورکول کیږي. د یوکراین له خبریالانو وغوښتل چې په خپل منځ کې یووالی وساتي او د حقایقو په اړه د راپورونو د ورکولو ترڅنګ ځانونه هم وساتي. اردن وایي جنگي الوتکې پرون هغه نقلیه وسیلې ویجاړې کړې چې هڅه یې کوله له سوریې څخه پټه اردن ته ننوځي. د سوریې حکومت ویلي چې په دې پیښه کې د دغه هیواد ځواکونه ښکیل نه وو. د اردن د پوځ په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې جنگي الوتکې پر هغو موټرو برید وکړ چې دریش امر ته یې توجه ونه کړه او هڅه یې کوله چې د اردن خاورې ته ننوځي. د اردن د اطلاعاتو وزیر فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي داسې ښکاري چې دا موټرونه د وسلو د سوداګرو دي. او د ترکیې د انرژي وزیر وایي د هیواد په دې غور کوي چې د ګازو هغه پایپ لاین ته اجازه ورکړي چې د جنوب لور ته غځیږي. دا پایپ لاین به د ترکیې د خاورې له لارې د روسیې ګاز لویدیز ته ولیږدوي. د ترکیې د انرژي وزیر تانی ریلدیز پرون وویل چې په دې موضوع به راتلونکې اونۍ په انقره کې د روسیې او ترکیې د چارواکو په غونډه کې خبرې وشي. یلدیز هیله څرګنده کړه چې د روسیې د دولتي شرکت ګاز پروم مرستیال الکساندر میدویدیف به وویني. دا پایپ لاین د دې لپاره جوړیږي چې د روسیې ګاز د تور سمندرګي په تل کې بلغاریا او وړاندې نورو اروپایي هیوادونو ته ولیږدوي، خو له خپلې خاورې سره د روسیې له لوري د کریمیا له یوځای کولو وروسته د اروپایي هیوادونو یو شمېر چارواکي دې ته اړ شوي چې د دې پروژې د لغوه کېدو غوښتنه وکړي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
له سفی الله سانګزي څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورېدل. د کابل جبل سراج پر لوی لاره د موټرو په خنډي ټکر کې ګڼ شمېر کسان مړه او ژوبل شوي دي. د ازادي راډیو خبريال په سیمه کې ده او په همدې اړه به در سره ورستي معلومات شریک کړم. د ملګرو ملتونو خاص استازي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیونو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د ملاتړ غوښتنه وکړه. په روانه خبرونه کې د نړۍ مطبوعاتو کتنه کوو او دا هم اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له ټولو ولایتونو څخه د رایو د نتیجو پاڼې دوی ته رسیدلې دي.
د څلور دیرش ولایاتو د انتخاباتو د پایلې ورخه د جمهوریت مرکز ته رسیدلې دي.
د امریکا د یو دولتي ادارې په نوي ریپورت کې راغلي دي چې د افغانستان اداري فساد د دې هیواد پر ګمرکي عوایدو بد اغیز کړی. په عین حال کې د مالیې وزارت هم مني چې عواید کم شوي دي. دا مسله په یو تفصیلي ریپورت کې وړاندې کیږي. پاکستانی طالبانو له حکومت سره څلوېښت ورځنۍ اوربند پرون پای ته ورساو. د نورو ریپورټونو سربېره د خبرونې په دوهمه برخه کې د ښځو لپاره 19 پروګرام مخکښې ښځې او د غراس د بشري او اساسي حقونو 19 خبرونه اوري. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1296 د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې خپرېږي. دوستانو، لکه څرنګه مو چې په خبرونو کې واورېدل چې نن د کابل په شمال کې د ترافیکي پیښې له امله ګڼ شمېر کسان مړه او ټپیان شوي دي، همداسې به زموږ همکار احمد حنایش د پیښې په ځای کې دی. احمد حنایش، مخکې خبرونه کې مو ویلي چې د ژغورنې ډلې او امبولانسونه رسېدلي تر څو مړي او ټپیان انتقال کړي، اوس څنګه وضعیت څنګه ښکاري؟ آیا معلومه شوې چې په دې پیښه کې څومره کسان مړه شوي دي او څومره ټپیان دي؟
همدا اوس هم ژغورنه روانه دی او امنیتي چې ځواکونو په موټر کې او په امبولانسونه کې هغه عملیات ترسروي، خو مسؤلین وایي تر اوسه وایي چې معلومه نه ده چې د تلفاتو شمېره څومره ده. تر اوسه نهایي شوې نه ده، خو په شفاخانه کې هغوی رالېږلې روانه ده.
انایش آیا د سیمه معلومات کیږي لته د مقامات نه د شورونو د مامورانو نه چې په دغه 304 ډوله بس موټر کې څومره کسان سپارول
ا هغه وی د دیرش نه ډیر کسان مسافر وو او دوه کسان هم په هغه تلری موټر کې هم هغه هم وژل شوی ده خو د مسافر بری هغه مسافرین چې پکې سپاره وو هغوی ډېر ډېر زخمیان پکې ډېر دي خو بیا هم تر اوسه نهایي شوی نه ده کې د تلفاتو ارقام څومره دی
ډېره زیاته مننه دوستانو احمد حنی شو چې د کابل جبل سراج پر سرک نن سهار د 304 ډوله موټر او لارې ترمنس د ټکر په نتیجه کې د راپېښې رامنځته شوې مرګ ژوبلې په اړه درسره وروستي معلومات شریکول دا لومړی ځل نه دی بلکې په افغانستان کې په دې وروستیو میاشتو کې څو ځله د دغسې موټرانو د ټکر له امله ګڼ شمېر کسان مړه او ټپیان شوي دي اکثره وخت امنیتي مقامات او د لویو لارو ساتونکي وایي چې د ډریورانو یا موټر چلوونکو له بې احتیاطۍ او د هغوی د نه پاملرنې له امله دغه شان ناوړه او خونړۍ پېښې رامنځته کیږي
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ملګرو ملتونو خاص استازي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د ملاتړ غوښتنه وکړه. یانکو بشپرون د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون له مشر سره د افغانستان د انتخاباتو او بشري حقوقو په اړه خبرې وکړې. دوی د انتخاباتو په لړ کې د درغلیو د شفافې څېړنې او د جعلي رایو د باطلولو د ضرورت یادونه هم وکړه. اسمت ساروان په ریپورت لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتو خاص استازي د افغانستان د انتخاباتي کمیسونونو د ملاتړ پر ضرورت ټینګار وکړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سرمشي ځانګړي استازي یان کوبش دا خبره د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون لمشي سیما سمر سره لکتنی ورسته وکړه. د یونما لوري په یو اعلامیه کې ویل شوی چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون او د یونما مشر د حمل د 14 منیټې په انتخاباتو کې د افغانانو پراخ ګډون ستایلی او ویلي دي چې باید د افغانانو رایې په شفاف ډول وشمیرل شي. په خبر پانه کې راغلي موږ موافقه وکړه چې افغان رای ورکوونکي هیله لري چې لازمه پروسه باید اجرا شي، رای وشمیرل شي، شکایتونه بی پرې او مناسب وڅېړل شي، جعلي رای وایستل شي او وروستیو حقیقي نتیجو ته کاندیدان درناوی وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ویندوی پرونول د رای ټول حق بکسونه به قرنټین شي چې په اړه جدي شکایتونه موجود وي. دا په داسې حال کې چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویندوی نور محمد نور آزادی رادیو ته وویل چې د ټولو ولایتونو د انتخاباتو نتیجې مرکز ته رسیدلې دي.
د څلور دیرش ولایتو د انتخاباتو د پایلې ورخې د جمهور مرکز ته رسیدلې دي او هلته د پروسس لاندې نو موږ یوازې هغه د پایلې ورکې یا ریزلټ شیټونه هغه ورخې چې پکې په ډاګه شوی چې کوم حال کې کوم کاندي څومره رای وړي هغه دلته مرکزی دفتر ته مر انتقال کړي دي.
یان کوبیش او سیما سمر د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په اړه هم خبري وکړې. بیا ویل د افغانستان اوسنی او راتلونکي حکومت ته پکار دی چې د افغانستان د بشري حقوقو له کمیسون سره کار ته دوام ورکړي څو دغه کمیسون خپلواکي او موثریت لا پیاوړی شي.
واشنگتن پوسټ رسپانې د افغانستان پر اقتصاد په یو تبصره کې ویلي پراتلونکو میاشتو کې به چې د افغانستان نوی ولسمشر واک ترلاسه کوي دا هیواد له سخت اقتصادي مشکل او تنګ سیاسي سره مخامخ وي. ورسپانې د افغانستان د مالی وزارت د خزانې د عمومي رئیس حاجی محمد آقا له قوله ویلي چې د هیواد مصرفي بودیجه چې شاوخوا 2.5 میلیارد ډالر معادل ده د 400 میلیون ډالر معادل کسر لري او دا مسأله کې دی چې د دې سبب شي چې د افغانستان حکومت پر اتلونکو دو میاشتو کې د خپل مامورانو د معاش ورکول توانون لري. خو د مالی وزارت ویندوی عبدالقادر چیلانی د دې ترڅنګ چې د بودیجه کسر منی وایي چې دا مسأله به هیڅکله د دې سبب نشي چې دولت خپل مامورانو ته معاش ورنکړ شي. خاغلی چیلانی دا خبرې زموږ له همکار اسمت ساروان سره په دې مرکه کې کړې دي.
زمونږ د خزائنو عمومي رئیس څرګندونې په دې ډول وي چې که چیرې هغه نړیوالې ادارې سازمانونه او په خصوص هغه هېوادونه چې موږ سره یې ژمنې کړې وې چې موږ سره به دوی په مادي برخه کې دوه شپاړسم کاله پورې موږ سره مرستې کوي د هغو هېوادونو نه زموږ غوښتنه همدا ده یا خپل هغه تعهدانې چې موږ سره کړي هغه پر ځای کړي او خپلې مادي مرستې موږ سره وکړي البته موږ ویلی شو که چېرې دغه مرستې وځنډېږي یا په خپل وخت سره دغه مرستې موږ سره ونه شي نو په دې کې شک نه شته چې یو څه ناڅه به د ستونزې سره مخ شو خو ستونزې به دومره جدي هم نه وي چې ګویا موږ به په دې میاشت کې ونه کړی شو یا ګویا موږ به د دولتي مامورینو معاشات ور نه کولی شو زه فکر کوم چې په عادي بودیجه کې چې یو برخه یې معاشات دي او دفتري لوازم دي او تجهیزات دي نو که چېرې موږ باندې یو څه ناڅه فشار راشي مالي نو بیا موږ کولی شو چې تجهیزاتو خریداري یو څه ناڅه کمه شي سره د دفتري لوازم دي او خریداري یو څه ناڅه کمه شي نو د دولت د مامورینو معاش ته هېڅ کوم نقصان نه رسېږي او موږ کولی شو چې تر کال تر اخره پورې راتلونکي کال کې د دولت د مامورینو معاش
جیلانی صاحب دلته ویل شوی دی چې د افغانستان بودیجه $400 میلیون کسر لري دا کسر ولې رامنځته شوی دی
پاکستان او د دې د کلمې په یو څه کې مداد دا نه وایي چې تاریخ یې هم دی نو هر یو واحد حق ته چې خپل مشارکې په سنا سیستم کې یو کې دې شي نور برنامه او نور او د ټولې تا ورسې دي لا د پوهې دا چې هغه زما په زما په فکر د دې سره سره چې موږ یو واجبني او بلار په لمرو یعنی باید یاري پاینده چې پر خپل کې دې باید موږ هڅه وکړو چې د څو خپل کورنۍ او د خپل ځان یعنی مهمه دا ده ځکه چې نو خبره باید په کار کې وکړو چې واقعي څه به هم ومنو هغه واقعیت دا دی چې دا به نړیوالې مرستې په دغه رسپال سم تر شلمه پورې لیکن په راتلونکي کې موږ یې چې موږ یې هم دې ته د خپل خپل داخلي د عوایدو مناسبې ته تقویه کړو
د افغانستان د مالی وزارت ویندو عبدالقادر جیلانی او چې وایي د دې ترڅنګ چې په بودیجه کې کسر موجود دی خو دا مسأله به هیڅکله د دې سبب نشي چې دولت خپل مامورانو ته معاش ورنکړی شي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
لویدیځو ورځپاڼو په افغانستان کې د امنیتي وضعیت او د انتخاباتو د پروسې په اړه مطالب خپاره کړي دي. احمد شیبر مطبوعات ته کتنه لري.
په افغانستان کې سوله، امنیت او انتخابات هغه درې موضوعات دي چې لویدیځو چاپي خپرونو په خپلو تازه ګڼو کې لیکنې پرې خبرې کړي دي. فارن پالیسي خپرونې انتخابات څېړلې دي او لیکي په میلیونونو افغانانو په اوږدو کتارونو کې ساعتونه ساعتونه په باران کې په دې هیله انتظار وکړ چې په هیواد کې سوله ټینګه شي او پرمختګ وشي. په دې انتخاباتو کې د رایه چونکو 80% رای ورکړې. د فارن پالیسی په وینا دا فیصدي په هغه هیواد کې هم خورا لوړه ده چې هلته د ډیموکراسي بنسټونه پخه شوي دي. د خبرونې په باور په متحده ایالاتونو کې له تیرو څو لسیزو راهیسې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له 15% تر 55% رای چونکو ګډون کړی دی. فارن پالیسی وړاندې لیکي د دې سربیره چې د ترسانو فشارونه دي، حکومت کمزوری دی او لوشه ده، خو بیا هم د افراطیت ریښې په افغان ټولنه کې نه دي پخې شوي. خبرونه بیا څرګندوي چې ډیموکراتیک افغانستان به د ټولې سیمې په ثبات کې مرسته وکړي. بل لور ته د امریکا یو ورځپاڼه وال ستریت جورنال په افغانستان کې د معتصم آغاجان له تری تم کېدو وروسته د سولې د هڅو بریالیتوب ته د شک په سترګه کتلې دي. د طالبانو دغه استازی په وروستیو کې په عربي متحده اماراتو کې ورک شو. معتصم آغاجان د طالبانو د رژیم په وخت د دوی د مالی وزیر و، بیا د کوټې د شورا غړی شو. په 2010 کال کې ترکیې ته ولاړ او دوی میاشتې مخکې په عربي متحده اماراتو کې په لوړه کچه د سولې خبرې پیل کړې. د وال ستریت جورنال ورځپاڼې په باور د معتصم آغاجان او افغان حکومت په لومړیو خبرو کې د طالبانو 1400 مشرانو برخه اخیستې وه. په دوهمه غونډه کې د سولې د عالی شورا څلورو غړیو د معتصم آغا جان د ډلې له څلورو غړیو سره خبرې وکړې. دغه خبرې د طالبانو مشرانو په یو بیان کې وغندلې او څرګنده یې کړه چې له دې سره د دوی اصول تر پښو لاندې شوي دي او د دې خبرو ګټه امریکایانو او د کابل حکومت ته رسیږي. افغان حکومت هڅې پیل کړې دي چې معتصم آغا جان پیدا کړي چې دی څرنګه ترې تم شوی دی او چیرته دی، خو بلې خواته په کابل کې د افغان حکومت یو جګ پوړی چارواکی د سیشن بی پورسترې تم شو. د فوائد عامې وزارت مرستیال احمد شاه وحید د کابل ښار په شمال کې وسلوالو وتښتاوه او تر اوسه د دې اختطاف علت نه دی څرګند. د ټلګراف رسپانې د طالبانو په وینا خبر ورکړی دی چې دوی د احمد شاه وحید له یرغمل کېدو خبر نه دي، خو وایي چې بیا به هم پلټنه وکړي چې دا کار چا کړی دی. احمد شاه وحید په ایټالیا کې د سړک جوړونې انجینری لوستی ده او افغان چارواکي وایي دی داسې سړی نه و چې له چا سره یې دښمني وي یا یې کومه شخړه کړې وي. د ټلګراف لیکي ناټو نږدې 3.5 لکه افغان ځواکونه روزلې دي، خو په افغانستان کې امنیت لا هم یو جدي ګواښ دی.
د امریکا د یو دولتي ادارې په نوي ریپورت کې راغلي دي چې د افغانستان اداري فساد د دې هواد پر ګمرکي اوایدو بد اغیزه چولې ده. دا ریپورت د افغانستان د بیرغونو په برخه کې د ځنګړي سرپلټون کې اداري یا سیګار لخوا خبر شوې ده. په دې اړه نور له ملالۍ بشیر اورو.
امریکایي ادارې اندیشنه لري چې اداري فساد د افغانستان ګمرکي اواید تقریبا پر نیمه درولې دي او په ګمرک کې اداري فساد کولای شي هیواد دې ته اړ کړي چې مهم خدمات قطع کړي څو د بودیجې له خسارې او نیمګړتیا ځان وژغوري. په کابل کې د امریکا سفارت په واشنگتن کې مقاماتو ته اندیشنه شوه ده چې په افغانستان کې د ګمرک اداري فساد ستونزه په ناسم وخت کې رامنځته شوه. د واشنگتن ټایمز د راپور لمخې په کابل کې د امریکا سفارت وایي په داسې حال کې چې بهرني پوزونه له افغانستان وځي او نوې ولسمشر ټاکل کیږي، دغه ستونزې د نوې بې ثباتۍ څرګندونه کوي. خو د مالیه وزارت ویاند عبدالقادر جیلانی دا خبرې ردوي. د ازادي رادیو ته وویل
موږ دغه ټولې ادارې چې بعضي ارګانونو کړي دي چې ګویا په ګمرکاتو کې فساد موجود دی، دا موږ په کلکه سره ردوو. دا په دې معنا باندې چې زموږ ګمرکاتو ډېر ښه پرمختګ کړی دی.
د افغانستان او پاکستان لپاره د ځانګړي استازي مرستیال جارټ بلانک واشنگتن ټایمز ته ویلي دي چې نوی افغان ولسمشر به ځینې ګراني سیاسي پریکړې کوي، څو ګمرکي ګټې زیاتې کړي او دولتي لګښت کم کړي. بلانک په یو لیکلي بیان کې واشنگتن ټایمز ته ویلي دي چې په ګمرک کې د اداري فساد پر خلاف او د محصولاتو پر راټولولو کې د افغانستان دولت ځینې مثبت ګامونه پورته کړي دي. بلانک زیاته کړې ده چې په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې اداري فساد یو اساسي ستونزه ده. د بلانک د خبرو ترڅنګ د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا لخوا د مرستو د تفتیش ځانګړي سرپلټونکو ادارې یا سیګار لخوا د دې موضوع په حق له یو راپور خپور شوی دی. په دې راپور کې ځانګړي سرپلټونکو جان ساب کو ویلي دي اټکل کېږي د اداري فساد له لاسه د افغانستان ګمرکي ګټې خپل ځای ته نه رسیږي یعنی میږي. د مالیه وزارت ویاند عبدالقادر جیلانی ازادي رادیو ته وویل
موږ امیدوار یو چې سوداګر به هم په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي او د دې سره به زموږ اقتصاد بیا هم د پرمختګ پر لار شي.
د افغانستان ګمرکي اواید ل 498 میلیونه ډالر څخه 3.1 میلیارډ ډالر پورې دي چې د افغانستان د دولت د ټول عاید نیمه برخه جوړوي. د افغانستان مقامات او د سیګار اداره په دې باور دي چې کله د اداري فساد مخاوني ولسی دا ګمرکي ګټې دوه چنده کېدای شي.
راپور زمور قضاوت ستاسو
تاسو زمون غکل ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو په پانا ازادي رادیو ډاٹ کام باندې هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. پاکستانی طالبانو له حکومت سره څلوي خرزنه اور من پرون پاتې ورسو. د پاکستان طالبانو تحریک پرون ویل حکومت د دوی غوښتنه ته سم جواب نه دی ویل او دوی له همدې کول نه غواړي چې له حکومت سره څلوي خرزنه اور بند وغځوي. اسمت سروان په ریپورت لري.
د طالبانو له لوري د اوربان له پایتره سوالو سره سره د پاکستان د حکومت مرکه چی پلاوی هیله لري چې د دوړو خو ترمنز به خبري دوام وکړي. د طالبانو له تحریک سره د پاکستان د حکومت د مرکه چی پلاوی غړي رستم شاه مومند هیله څرګنده کړه چې ژر به له طالبانو سره خبري پیل کړي. رستم شاه مومند دا څرګندونې وروسته له دې وکړې چې پرون طالبانو اعلان وکړ چې د پاکستان له حکومت سره څلوېښت ورځنی اوربند پای ته رسېدلی دی. پاکستاني طالبانو همداراز وویل د پاکستان له حکومت سره اوربند رسما پای ته رسوي، خو لا هم حاضر دی چې له حکومت سره خبرې وکړي. د پاکستاني طالبانو د تحریک ویندوی شاهد الله شاهد وویل دوی نور د اوربند موده نه اوږدوي، ځکه چې حکومت د خلکو نیولو ته دوام ورکړی او تر پنځوس تنو زیات کسان یې چې له طالبانو سره تړلي ول نیولي دي. له طالبانو سره په خبرو کې د پاکستان د حکومت د مرکچي ډلې غړي رستم شاه مومند د طالبانو د غوښتنو د یادولو په ترڅ کې وویل چې طالبانو لا هم د خبرو باب پرانیستی پریښی دی.
د خبرو اترو چې کوم دروازه ده هغه بېته ساتلې ده، هغه وایي چې خبرې اترې به هم جاری وي. نو زما خپل لا ګمان دی چې درې سلو ورځو کې چې هغې سره چې کوم ملاقات کچرته وشو نو وخت او د ځین ټک کې خودل شو او ملاقات وشو، نو هغې به په دې باندې راضي شي چې ډز بندي چې کوم دی ته به وسط ورکړي، دی له به توسیع ورکړي.
د پاکستاني طالبانو تحریک د مارچ په لومړۍ نیټه له حکومت سره د یوې میاشتې لپاره اوربند اعلان کړ چې وروسته یې د لسو ورځو په مخه اوشت کړ. شاهد الله شاهد په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دوی به له دې ټولو مسایلو سره سره په صداقت خبرو ته دوام ورکړي، او که په خبرو کې د حکومت له لوري څرګند پرمختګ ولیدل شو طالبان به ضرور مهم ګامونه واخلي. د پاکستان حکومت یو شمېر د ټیټي سویې غیر جنګي طالب بندیان خوشې کړل، خو طالبان د خپلو سلګونو بندیانو خلاصون غواړي او وایي چې د پاکستان پوځ دی د افغانستان پولو ته له نږدې قبایلي سیمو ووځي. رستم شاه مومند هم د طالبانو د اسیرانو د خوشی کېدو موضوع ته اشاره کوي او وایي چې نور طالبان به هم خوشی شي.
هغه چې کوم اسیران پر خودل شوی دي، طالبان دا وایي، تحریک طالبان دا وایي چې دا زمون خلق نه دی، دا خو عام غړي دي، دا خو عام چې کوم دی غړي دي، زمون چې کوم فرښت دولت ته ورکړی دی دا غي نه باید چې دولت خلق را پری دي. نو امید لرو چې هغه کې به لس پنځلس کسان په داس دو درې ورځو کې خوشی کړی شي.
د طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې خبرې د فبروري په میاشت کې پیل شوې. د دوی د خبرو لومړی پړاو به تاریخوالو پای ته ورسید.
د اسمت سروان په ریپورت کې موردل چې پاکستانی طالبانو وایي خبرې به له حکومت سره وکړي خو اوربن به تمدید نکړي. زموږ همکار فرشتنې گا په همدې اړه د طالبانو سره د پاکستان د حکومت لمرک چیر رستم شاه مومند سره خبرې کړې.
پاکستانی طالبان دزبندی ختمه کړې ده، نو اوس د دې څه مطلب شو چې آیا د دواړو طرف جوړښت نه شو؟
په دې وجه بند کړل چې یو خو هغه وایي چې کم زمنګ اسیرانو زمنګ چې کم قیدیانو غوسه پورې اخلاص نه شو، پای کې دولت د پاکستان چې کم نه پای کې ډیر وخت واغیستو. دویم دا خبر وکړه چې زمنګ چې کوم خلک بندیوان دي پاغبانې تشدد کیږي او باج باج کسان چې کوم دي د منځه هم تللی دي. او درې مغې دا وایي چې دولت د پاکستان په دې ټولو خبرو کې ډیر سنجیده نه ده، نو په دې وجه باندې هغه وایي چې موږ نور دا ډزبندی له وسط نه ورکو، توسیع نه ورکو. خو هغه د خبرو اترو چې کوم دروازه ده هغه بې ته ساتلې ده، دا هغه خپل یو قسم لا یو ګیله ظاهره کړې ده چې کوم دولت ته چې کوم مطالبات هغه مخکې کړي وړاندې کړي وو په هغه باندې د هغې د وینا په مطابق باندې عمل ونه شو.
حکومت هم خو دوه ځلې بندیان د پاکستانی طالبان کوم چې په زندانونو کې پراته دي هغه څو بندیان هم راخوشې کړل، نو بیا څنګه طالبان وایي چې زموږ کوم غوښتنې چې د هغه نه دي پوره شوې؟
هغه چې کوم مسیران پرېښودل شوي دي، طالبان دا وایي، تحریک طالبان دا وایي چې دا زموږ خلک نه دی، دا خو عام غړي دي، دا خو عام چې کوم دی غړي دي، زموږ چې کوم فرښت دولت ته ورکړی دی دا غې نه باید چې دولت خلک را پری دي. نو امید لرو چې هغه کې به لس پنځلس کسان په داس دو درې ورځو کې خوشی کړی شي، نو بیا به دا پروسه چې کوم دی بیا په خپله لار باندې روان شي.
تاسو خپله د حکومت لخوا نمائندګي کوي په دې مذاکراتو کې، نو کله چې پاکستانی طالبان وایل چې موږ نور دزبندی چې دی دا تمدید نه کوو، دې ته توسعه نه ورکوو، نو حکومت څه لایې عمل وسه دی؟
د حکومت دا دغه دی چې دوه کار به کوي. یو خدای چې دو درې ورځو کې به هغه یو سو لس پنځلس یا شل دغه چې کوم دی قیدیان اسیران دا به پریدي. او دویم دا چې د کمیټو ته به وایي طالبانو کمیټي او زمنګ کمیټي چې تاسو لاړ شئ هغې سره خبرې اترې شروع کوي، د هغې دپاره به د ځای او د وخت تعین کیږي، او په هغې کې هغې ته دا هم خواست وکوي چې دا ډزبندي چې کوم دی دی له توسیع ورکړي.
له طالبانو سره د پاکستان د حکومت مرکچی رستم شاه مومند و چې د پاکستانی طالبانو لخوا یې د حکومت سره د ډزبندۍ د نه غځولو د اعلان په باب ازادي راډیو ته خپلې څرګندونې ورکولې. دوستانو، اته نیمې بجې کېدونکې د خپرونې په دوهمه برخه کې مخکښې ښځې اونیس پروګرام او د غراس د بشري حقونو اساسي پروګرام هم لرو، خو اوس له صفي الله سانګزي څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د سات د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د کابل جبل سراج په لوی لار کې د ټرافیکي پیښې له امله 15 کسان وژل شول او 15 نور ټپیان شول. د پروان امنی قومندان وایي دغه پیښه نن سهار په 2 بجو شوې ده. چارواکي وایي کېدای شي د دغې پیښې تلفات نور هم زیات شي. د ملګرو ملتونو خاص استازیان کوبیش د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د ملاتړ غوښتنه وکړه. د افغانستان د مالیه وزارت وایي روان مالی کال په لومړیو درې میاشتو کې د تیر کال د ورته مودې پرتله 3.3% ګمرکي عواید لک شوي دي. پاکستاني طالبان وایي له حکومت سره د سولې د خبرو دوام غواړي، خو اوربند به اوږد نه کړي. د جنوبي کوریا د ویډیو بي شبکې کښتۍ د سپرلوی د موندلو او ژغورلو چارې دوهمې ورځې لپاره روانې دي. راپور نوی په کښتۍ کې 1400 چې اکثر یې زده کوونکي اوس پاره وو او تر دې دمه 1900 ژغورل شوي او د 9 تنو مړینې نتایج شوي. او د مصر یوې محکمې د اخوان المسلمین شاوخوا 130 ملاتړ کوونکي په هغو خونړیو تاوتریخوالو کې د لاسترلو په تور په 3 کاله بند محکوم کړل چې پای کې پوځ ولسمشر محمد مرسي له واکه لیرې کړ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په اف ام 100.5 څپه په کابل او لوی ښارونو کې په واضح ډول اوریدلای شئ. د افغانستان د پوهنې وزارت د تخنیکی او مسلکي زده کړو څخه پرون شاوخوا 40,000 کسان فارغ شول. د پوهنې وزیر فاروق وردګ له همدې عمله جوړ شو مراسمو کې له خصوصي او دولتي ادارو غوښتنه وکړه چې د کسانو ته د کار زمینه برابر کړي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه بیا وایي چې اوس د ډول کسانو ته په کاري برخه کې اړتیا ډېره ده او ټولو ته به کار پیدا شي. په دې اړه نور معلومات د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د پوهنې وزارت له 30 بیلابیلو تخنیکی او مسلکي برخو څخه د 40,000 محصلین په داسې حال کې فارغيږي چې د امګړی په افغانستان کې له پوهنتونونو څخه زیات شمیر فارغ شوي کسان بیکار دي. د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردک چې د فراغت په غونډه کې ګډون کړی وو، له ټولو خصوصي او دولتي سکتورونو څخه وغوښتل سو دغه فارغینو ته د کار زمينه برابر کړي. خاغلی وردک د کار مارکیټ ته د دغو ځوانانو دننه کېدل مهم او بلل.
و از خداوند متعال خواهانم که به موسسات ایجاد کار
للوی خدای نغوارم هغه مؤسسه چې کار رامنځته کوي، شغل ایجادوي او کار پیدا کوي، د غزوانه متخصصه بشری قوی ته دی د خپل هیواد پرمختګ او د دې لپاره چې هیواد مو د بشری قوی په برخه کې په ځان متکی شي کارونه پیدا کړي.
یا دو فارغینو په تیرو دوه کلونو کې په بیلابیلو برخو کې مسلکي زده کړې کړې دي. د پوهنې وزیر زیاتوي چې په تیر یوې لسیزه کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو په برخه کې ډیر پرمختګونه شوي. نوموړی زیاتوي چې 12 کال وړاندې د تخنیکي او مسلکي زده کړو په برخه کې یوازې 4 تعلیمي مرکزونه وو، خو اوس شمیر 203 نوي مرکزونو ته رسیږي. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول هیواد کې شاوخوا 100,000 ځوانان په تخنیکي او مسلکي زده کړو بوخت دي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې مشر شیرباز کمنزاده چې د فراغت په غونډه کې ګډون کړی وو، وویل چې د کار مارکیټ د ضرورت په اساس به ټولو فارغینو ته د کار زمینه برابر کړي.
موږ الحمدلله په ټولو بخشونو کې تاسو ته ضرورت لرو او درته اطمینان او ډاډ درکوو. په دې پرکټیک په دورو کې په تنګ او تنګ روابط باندې پوهنې د محاضرم وزارت سره موږ لرو، بلخصه د خدمات تخنیکی او مسلکي د معاینیت سره کېدای شي د تاسو د انسټیټیوټونو چې د څوک پاره ریګي هغه ته ان شاء الله د پراکټیک دوره په مختلفو سکتورونو کې چې د یو او یا سکتورونو نه هم زیات وزیر صاحب یاد کړ، په دې کې به ان شاء الله موږ به د تاسو سره هماهنګی لرو، کامل هماهنګی لرو.
د پوهنې وزارت چارواکي زیاتوي چې تر اتونکو 15 کلونو پورې به د تخنیکی او مسلکي مرکزونو شمیر 533 شو ته لوړ کړي. رحمت الله افغان، د ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته وګورئ سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو زم غکل ازادي رادیو او ری د ناتو عمومي منشوي د تړون په پخپلو ختیځو پلو پوزي حضور پراخ او غختره کړی. اندرس فوګ راسموسن پرون په بروکسل کې ویل پراتونکو څورزو کې به د ناتو مزکني هوائي او سمندري ځواکونه په دغه سیمه کې ځای پر ځای شي. دا چې ناتو ولې دا پریکړه وکړه او څه پیغام لري په دې اړه رپورټ اورو. ناتو په خپل ختیځو پولو کې د ځواکونو د زیاتولو پریکړه په اوکرين کې د روان بحران له تازه تحولاتو وروسته وکړه. په بروکسل کې د ناتو لوغونډي وروسته نن د دې تړون مشر اندرس فوګ راسموسن وویل
ناتو بل خپل هر متحد څخه ساتنه او د دې تړون اساسي امنیت ته د کیدونکو ګواښ پر وړاندې دفاع وکړي دا زموږ کلک تعهد دی.
نوموړي وویل د ناتو دا پریکړه له دې تړون څخه د دفاع او د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف ده. د راسموسن په وینا د دوی پریکړې له ټولو نړیوالو نورمونو او شمنو سره برابرې دي. ناتو به په خپلو ختیځو پولو کې پوځي حضور څرنګه پراخ او غښتلی کړي. د ناتو سرمنشي وایي زیاتې الوتکې به پروازونه کوي، په سمندر کې به د جنگي کښتیو شمیر زیات شي او ځمکني ځواکونه به هم لازم تدابیر نیسي. دا نوموړي په وینا دا پریکړه به په څو ورځو کې عملي شي. راسموسن وویل دا نوي پوځي تدابیر د ناتو تړون د دفاع لپاره اړین دي.
Today we agreed on a package of further military measures.
نن موږ د اضافي پوځي تدابیرو پر نیولو صلاح شو څو خپل ګډي دفاعي چارې غشتلې او خپل یووالی ښکاره کړو. موږ په هوا کې زیاتې الوتکې، په سمندر کې زیاتې کښتۍ او پر مځکه اضافي امنیتي تدابیر ولرو.
نوموړي په همدې حال کې هیله څرګنده کړه چې د اوکران د شخړې د سولې حل په هدف د جنیوا د سبا ورځې نړیواله غونډه به مثبت نتیجه ورکړي.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمده ایم کل تنظیم های زور است جبری به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی درگت نیوه کلو هم جنگ و جده دارن
به غزبوری در گوانده هیوات پاکستان و گوری چه مدام
کنید؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شي د
مسلې توازن بودجه صنایع نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی په صفو کې در موج آزادی خبرونه تاوده او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری له آزادی رادیو نه واوري.
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1296 د پټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د مخام تر وو بچو پوري اوریدل شي. په انټرنیټ کې هم زمونږ پته د ازادي رادیو .com د ازادي رادیو په پاڼه باندې د ازادي رادیو خبرونه په مستقیم ډول اوریدل شي. دوستانو د خبرونه پاتې برخه دوه نیسو پروګرامونو بشري حقوقو او د غراس د خزو لپاره اونیس پروګرام مخکخه خزي تاسنګړه شوې ده.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مو زه محمد وای سمیم هرکلای کوم. په دا خبرونه کې د افغانستان په محبس او توقيف ځایونو کې د تورونو کسانو او محبوسینو د بشري حقوقو په وضعیت خبرې کوي. زموږ سره په استدیو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمه ایز دفتر رئیس ښاغلی شمس الله احمد زای سره مل مده. احمد زای صاحب خبرونه ته خراغلی
ډیر مننه زم په خپلوا سره سلامونه لیکلی ټول محترم او اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
مننه کوم. په افغانستان کې د تورونو کسانو او محبوسینو حقونه څومره خوندې دي؟
ډیره مننه. اصلا دغه شک نشته چې د نړۍ په ټولو هیوادو کې یعنی د جرم دغه منشي پدیده مایسته راځي. بعض انسانان دي چې دوی د همغه سیمې د نافذو قوانینو سرغړونه کوي. په افغانستان کې هم د نورو هیوادو په شان یو تعداد کسان د غیر قانوني ګټو د لاسته راوړلو لپاره د افغانستان نافذه قوانین تر پښو لاندې کوي، دغه په خلاف عمل کوي، جرایم باندې لاس پورې کوي. نو د دې په خاطر چې دغه اشخاصو د کلونه خلک مسؤلیت ولري دولت د دود ساتلو لپاره بیل بیل زوینه لکه چې په تیر برنامه کې متشاره وکوله نظارت خاني جوړی دي توقیز زوینه جوړ کړي او بل اخره مابس جوړ کړي دي چې تورن کسان باید په توقیز زوینه کې وساتل شي او کسان چې دوی د شکلاندې دي په نظارت خاني کې او کله چې دوی باندې د محکمه حکم نه ایکيږي په مابس کې باید وساتل شي خو کله چې یو کس جرم باندې لاس پورې کوي او د با صلاحیت محکمه لخوانه په مختلفو افسو باندې دوی محکومیږي د دوی دغه ټول بشهي حقونه باید تر پښو لاندې نشي صرف د دوی هغه ازادي سلبیږي د هغه مودې لپاره چې د محاکمو په فیصلې کې هغه راغلي دي لکه یو نفر په لاس کاله بند باندې محکومیږي ولې د سره نور باید په مابس کې انساني چلند وشي مثلا د حق لري چې دته د نور انسانانو په توګه د دې وخت ډوډۍ ته لاسرسی ولري غذا ته لاسرسی ولري د هلته حق لري چې کتابتون وي او هلته د خپل د معلوماتو د زیاتوالي لپاره د هغې کتابخانې نه استفاده وکړي د حق لري چې د صحي خدماتو ته لاسرسی ولري د حق لري چې د خپل فامیل سره په تماس کې وي داسې یعنی فامیل د سره چې پایوازي باید ما بس ولدي دای باید سپورت لاسته سی ولدي ده او دته باید د ما بس خونې د سره سمبال شي وي چې په پاجیمه کې یعنی هواي ګرم شي په وولي کې چې هوا ډیره ګرم وي باید د هغه وسایل چې هوا سړی وي البته باید ځای پر ځای شي دوی هغه د ادارې د زندان د پرسونل او هغه انساني چلند باید وسره وشي یعنی دوی مسؤلیت ولري د سره د ناوړه استفادې ناوړه عمل د سره ونی شي ونوال شي ون تکول شي خو په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت لکه څنګه چې تاسو او ټول او رجون کې په جریان کې دي چې کله چې په یو هیواد کې قانون واکمن نه وي هلته د قانون د نه واکمنۍ له امله د هغه سیمې ټول خلک په بشري حقونو باندې هم د قانون نه واکمنۍ منفي اغېز لري چې په افغانستان کې د نورو خلکو د ستونزو تر څنګ محبوسین او تورن کسان هم دغه مسؤلیت نه لري یعنې دغه ناوړه فضا په دوی باندې تاثیر کوي په ډیرو ولایتونو کې نسبي د محبسو او د توقیف ځایونو ادارې مسؤلینو دغه زمینه مشاهده کړې ده چې تر یو حده پورې په محبس کې اوس په ډیرو مابس کې کتابخانه شته په مابس کې پایوازان منظم مني په مابس کې صحي خدمات لاسرسی شته ولی هغه څه چې مابوسین ورته اړین دي اسی نشته هم په همدغه ترتیب غذا ته لاسرسی لري ولی غذا هغه پیسې چې ورته د وزیرانو شورا ټاکلي دي کمې دي یعنی سمه د کیفیت او د کمیت له لحاظه غذا مناسبه غذا نه ده په همدغه ترتیب د دوی دوسیې په هغه ټاکلي وخت کې چې د قانون حکم ده نه کیږي دغه تیر کال د بیا لسو د نویم کال په اخر روبه کې کله چې موږ سارنه کوله موږ د سارنې هغه پایلې د سی او خودلې چې اوس هم د سی کسان شته چې شپه کله او کله کیږي چې دوی د نوینه نه ولې دوی حکم دوی په مورد باندې نهایي شوه نه ده یعنی دوی سرنوشت هم ټاکل شوی نه ده چې دا د قانون د نظر په خپل یو سرغړونه ده
درنه اوردونکو خبرونه دوام لري او سی ولاند بخفللو
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وقت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا بکرم په ډاکټر وانه یا په دالاس وانه
او باندې لرو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د اوبو باندې بس
پلیس فکر چې محکمې
لخوا ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
د خبرونه دوام ته خراغلی آیا د افغانستان د کورنی چارو وزارت د هیواد په ټولو ولایتونو کې د خزینه او نارینه او محبوسینو لپاره محبسونه لري یا نه
بل شک اصلا باید ولري کله چې په افغانستان کې د 1300 هم کال کې د محبس او د توقیزونو قانون جوړ شو په هغه وخت کې د محبس او د توقیزونو چارو د عدلی وزارت تر رهبری لاندې و یعنی اداري مسؤلیت د عدلی وزارت سره په دغه قانون کې راغلي دي چې په افغانستان کې په دغه ټولو اداري واحدونو کې د ولایت په سطح باندې باید د عدلیه وزارت چې دغه درې سلو کال کېږي اوس دغه مسؤلیت انتقال شوی دی د کورنیو چارو وزارت ته. دوی باید یعنی د افغانستان په دغه سلو دېرش ولایتو کې باید یو ښځینه او یو نارینه محبس باید جوړ شي، او دا محبس داسې محبس وي چې د دغه محبسو د محبسو او د توقف ځایونو د قانون د غوښتنو سره سم باید وي، یعنی معیاري وي چې هغه چون قانون نافذه ده محبس چې جوړېږي د دغه قانون د روحیې سره باید سمون ولري. سره له دې چې په ډېرو ولایتونو کې جوړ شول، ولې سل فیصده د افغانستان په دې څلور دېرش ولایتونو کې اوس لپاره موږ محبس نه لرو، خصوصا د ښځینه وو لپاره محبس په ډېرو زیاتو ولایتونو کې نشته چې دا په خپله نورې ستونزې منځته راوړي. دې کې شک نشته چې په هر ولایت کې همدا شانته چې نارینه د قوانینو سرغړونې کوي جرم باندې لاس پورې کوي، په بعضو مواردو کې ښځې هم جرایمو باندې لاس پورې کوي چې ایجاب دې کوي چې د پولیسو لخوا دوی ازادي باید سلب شي. خو کله چې دولت ورته دغه اسانتیاوې منځته رانوړي، یعنی محبس جوړ نه وي، د دغه سو د تورنو ښځو او محبوسو ښځینه وو لپاره ځای نه وي. په ډېرو ځایونو کې له پخوانه داسې رواج غوندې وو چې ښځه به چې جرم باندې لاس پورې کړي هغه به د سیمې هغه متنفذه کس ته تسلیم کړي، چې دا په خپله یو 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 داسې یو عمل ده چې د هغه ښځې چې د قانون سرغړونه کړي هغه جرم باندې لاس پورې کړی ده د هغه خوندیتوب د سوال لاندې ولي.
نو تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې د هیواد په ځینو ولایتونو کې د ښځینه محبوسینو لپاره محبسونه نشته دی، په دغو ولایتونو کې د ښځینه محبوسینو د بشري حقوقو وضعیت څنګه دی؟
به شک اصلا هغه کس که ښځینه وي یا نارینه وي کله چې د افغانستان د نافذو قوانین داسې سرغړونه کوي، یعنې داسې عمل باندې لاس پورې کوي چې د دغه اعمال مخکې له دې نه چې دا ارتکابوي په قانون کې هغه ته د افغانستان د جزا د قانون او نورو قوانینو کې هغه ته د جرم مشور کړی، نو به شک دغه کس نیول کېږي د دې په خاطر چې دغه جرمي اعمال په ټولنه کې د ټولنې نظم او ثبات له منځه وړي. که چېرې دغه کسان ونه نیول شي، دغه کسان په توقف ځایونو په نظارتخانو په مابوس کې ونه ساتل شي، د ټولنې نظم له منځه وړي. خو د دې په خاطر چې دغه کسان هم استا شوي وي، دغه کسان هم په راتلونکي کې ټولنې ته یو جنجال جوړ نه کړي، باید محبس کې دوی تر روزنې لاندې ونیول شي. که چېرې محبس نه وي، نو بیا د محبسو او د محبس د ادارو هغه مسؤولین نشي کولای چې هغه استایي پروګرامونه چې د افغانستان د محبسو او د تقوزیانو د قانون د غوښتنې سره ده سم دوی مسؤلیت لري هغه استایي پروګرامونه خپل پلي کړي. چې یو هغه دلیل هم دا ده چې که چېرې ښځینه محبس نه وي، یو ښځه په یو ولایت کې په جرم باندې لاس پورې کوي، پولیس یا څارنوال دا که چېرې یو د سیمې یو متنفس کس ته مخور کس ته تسلیموي، د دغه بشري حقونو لحاظه د ده هغه حقونه خوندیتوب نه لري. اول دا چې د خپله مسؤلیت نه لري ښځه هغه کور کې، اسلامي اصولو په خلاف عمل دی په خاطر چې هغه کور د ده محرم نه ده. څنګه موږ کولی شو یو ښځه چې یو کورنۍ ته چې هغه سره هیڅ نه محرمیت ونه لري هلته ستیمکو بیل دینه چاغه تر سارن لاندې وي؟ نو په ډیرو مواردو کې د عملی تجربه خود لري چې په ولایتونو کې چې دغه کارت سره شوی ده هغه خزه تر جنسي تیرې لاندې راغلی، یعنی د یو وسیله د اخلاقي د جرایم او زیاتوالي وسیله هم دغه عمل ګرځي.
ډیره تمنه کوم کور مودان چې په خورونه کې مرسته غډون وکړ. قدر به وردونکو را تاسو هم مننه کوم چې تر پای مرسته ملتیا وکړه. دا خبرونه تاسو هر ونی د دوشنبه په ورځ لږه غرمه مخکې او د سه شنبه په ورځ لږه غرمه وروسته په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 1290 او په لوی خارونو کې په اف ام 3.5 صفه اوري. تر بده خبرونه مو الله مالچ.
مخکخه خزي
احمد شیبریم د مخکښو شوزو پروګرام ته شرحلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري د روان میلادي کال د زړورتیا نړیواله جایزه د وی افغاني ډاکټرې په برخه شوه. میرمن نسرین اوریاخیل ته د زړورتیا دغه کلنۍ جایزه د امریکا په واشنگتن ښار کې د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د مارچ په میاشت کې چې د دغه هیواد د ولسمشر میرمن میشل اوباما هم برخه لرله ورکړل شوه. افغان حکومت ډاکټر نسرین اوریاخیل ته د زړورو ښځو د جایزې ورکول د افغانستان لپاره یو ویاړ وباله. د امریکا حکومت هر کال د نړۍ لسو ښځو ته د زړورتیا جایزه ورکوي. د زړورتیا دغه نړیواله کلنۍ جایزه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري د هغو میرمنو په نصیب کیږي چې په خپلو هیوادونو کې د ښځو د حقونو د ساتنې او د ښځو د غښتلتیا په برخو کې ځانګړي کارونه ترسره کوي. دغه راز د دې جایزې د ترلاسه کولو لپاره په کار دي چې دغه میرمنې ښه مدیریت وکړي. دا جایزه په لومړي ځل په 2001 کال کې د نړۍ یو شمېر زړورو ښځو ته ورکړل شوه. ډاکټر اوریا خیل په کابل کې له شاوخوا ویلې سیسه رئیس د ملالۍ سشنتون د روغتون مشده چې شاوخوا 90% کارکونکي ښځې دي. دا د افغانستان په کچه یو پیشندل شوی روغتون بلل کیږي چې میاندو ته د زیژون او له زیژون وروسته روغتیایي اسانتیاوې برابروي او شایي د ورځې سلګونه مراجعین او ناروغان ولري. د ازادي راډیو د مخکښو ښځو په پروګرام کې داسل له میرمن اوریا خیل سره شخېدلایم. لدی په واورو چې دغه نړیوال جایزې ته د غوړه کېدو په وخت د څه احساس وکړ.
واقعاً هم ډېر عجیب احساس درلود په هغه وخت کې. خو اول کې ډېر واقعاً خوشاله وم په دې چې ما دا خبر ماته راغی چې دلته کاندید شې. ولی احساس مې دا و چې دا جایزه د افغانستان د خلکو امانت ده او دا د افغانستان خلکو پورې اړه لري که د افغانستان خلکو غوښتل زمینه نه مسایده کړي چې زه خدمت بکړم ورته. ما هرګز دا جایزه نه اخیستی سوې دې لپاره بیا هم د خلکو د احسان بار لاندې راغلم او نور هم غواړم چې خلکو ته خدمت وکړم.
ډاکټر اوریا خیل، مخکې تر دې چې تاسو دغه نړیواله جایزه واخلی، د خپل کار په وخت کې مو داسې تصور کاوه چې یو ورځ به تاسو په نړیواله سطح مطرح شئ او د نړۍ په تلویزیونونو، رادیوګانو او اخبارونو کې به تاسو یاد شئ چې د یو افغان زړور شخصي جایزه ترلاسه کوي؟
یو شی زه همیشه دا مفکوره لرم که انسان پاکی، که انسان صادقی، زه مطمئنه مغایر چیرې رسید. د دې لپاره هغه په خونه هغه د زمونږ چې وایي چې راستي ملګری رضای خداست، خدای له سړي ناراضي کیږي. د دې لپاره څوک چې راستي زموږ په نن ته اندې ته امیدواري وو، ولې نه سړی که راستي صداقت کاری کوي او په علم او په دانش باندې سمبالي، زموږ په نن چې په دې نه راغلي ورته هم واخلي.
که چېرته دې تراشو چې د دغه سی وی جایزې ترلاسه کول د افغان میرمنې لپاره ځینې ستونزې هم شاید لزان سره ولري، مثلا ممکن ځینې کسان تاسو ته تهدید وکړي، دغه څه تهدیدونه سره تر اوسه پورې مخامخ شوی یاست؟
اصلا که د کیس په ارتباط وایم، د سیاست په اساس چیرین انتلیزر کوم سیاسي کیس په ارتباط نه انتلیزر، د علم په اساس تلین، د افغانستان خلکو ته خدمت کړی، د تبابت په لاره کې تلین، دا یو مقدس لاره ده. دا فکر کوم چې هر سیاسي جناب ته ضرورت لري که هر څوک یې ډاکټر ته او د ډاکټر صادقانه خدمت ته ضرورت لري. ما په هغه وخت کې چې دا جایزه هم واخیسته، زه له خلکو سره هم وزنیم، خلکو سره هم په هغه حال کې چې ما خپل جایزه لاسته راوړه، هغه ارزښونه چې یوه افغانه ښځه باید ځان سره میشه ولري، د افغان په صفت باندې صفت باندېورځ کې ما هلته درلوده، ځکه نو زه په خپلو خلکو کې ځان بېګانه نه احساس کوم او هېڅ کله تهدید ځانته نه احساس کوم.
روان میلادی کال 2014 د نړۍ د زړورو ښځو په قطر کې یو افغان راخلی ده او هغه تاسو یاست ډاکټر صاحب اوریا خیل. څه فکر کوئ دغه نن سبا په زرګونو افغان جونې په پوهنتونونو کې طب لولي، آیا فکر کوئ چې دوی به هم یو ورځ دغه سي نړیواله جایزه ترلاسه کړي؟
ولې نه، افغان جونو ته، افغان ښځو ته لمنګ نه ډیره زیاته زمينه مسايده سي. منګا هغه نسل چې تقریبا د جنگ قرباني او د جنگ په صفحاتو کې موږ خپل کارونه مخکې دي، اوس خلک ډېره زیاته زمینه لري، مخصوصا ښځو ته، نجونو ته ډېره زیاته زمینه مساعده شوې ده. زه مطمئنه یم چې د دې نه به ډېر افتخارات افغانستان ته راوړي.
د دې لپاره چې دغه افتخارات د افغان جنو په نصیب شي او ډېرې په نصیب شي، څه باید وکړي؟ تاسو څه لارښوونه ورته کوئ؟
فقط دوی باید همیشه یو ویژن ولري چې یعنی زه غواړم ډېر غټو مجله مدارجو ته ورسېږم، او بل په دې عقله باید خپلې شخصي هڅې ادامه ورکړي. صداقت، راستي او شفافیت په ژوند کې د دوی شعار اوسېږي، زه مطمئنه یم چې انشاءالله رسېږي.
بیا هم افغان نجونې له ډېرو ستونزو سره هم مخامخ دي. ستاسو په نظر له دغو مشکلاتو سره د مبارزې لپاره دوی باید څه وکړي؟
زما په نظر باندې دوی په دې لپاره چې په مشکلاتو باندې فایق رسي، یګانه لار دا ده چې دوی سواد زده کړي. سواد ته مخه کړي، هېڅ شي باندې فکر نه کړي، فقط تعلیم او دانش. ځکه چې سواد کولای شي چې یوه ښځه په دې پوه کړي چې په جامعه کې خپل څه شکل واوسېږي، څه رقم خپل حقوق واخلي، او څه شان ته خپل روابط له ټولو انسانانو نړۍ او له جامعې سره ټینګ کړي. د دې لپاره د یادونه لاره د نجات چې موږ باید تعقیب کړو، دا چې خپله ټولنه مخصوصا ښځو ته د سواد زده کړه لارې آماده کړو. سوزوی با سواد سي په غیر هغې باندې به دوی بیا هم لکه وړانده انسانان بدون دې چې خپل دایرکشن یا هغه خپل استقامت باندې پوسي روانوي.
ډاکټر نسرین اوریاخیل، مننه چې د ازادي راډیو په مخکښو شوو پروګرام کې مو برخه سره واخیسته.
ډیره ډیره مننه.